و دستان پر از خبر و گزارش و تحلیل اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدید.
بله مصطفی صدیقی، تاسو ستړی مشئ په یو بل خبرونه کې؟ مو لکه څنګه چې موږ همکار وویلې، زه نوریاس نوری ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړی چې دا هڅې به ناکامې کړي. په دې سربیره په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو څېړنیزو راپورونو لومړۍ برخه در اورو چې پکې په افغانستان کې د اوبو پر حقوقي اړخ رڼا اچول شوې ده. خبرونې په دوهمې نیمایي کې د غراز بل اونیز پروګرام هم لرو د ستاسو د ورکوښو عزیزانو د لټې. خو لومړی به قسیم سولمل ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم د مهم خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د ولسمشر لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب ولایت اوسیدونکو ته د امنیت ډاډ ورکړی. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد یې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي موافقه کې خپلو هدفونو ته رسیدلی دی. لمړی هم د افغانستان مهم خبرونه. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړی چې دا هڅې به ناکامې کړي. پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل سوی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رد او د جګړې پر دوام ټینګار وسو. خو افغان حکومت وایي چې طالبانو او نورو ورته ډلو ته یوازې د وسلوالو مخالفینو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت د سولې خبرې ورسره کوي. د افغانستان جمهور ریاست په یو بیان کې چې پرون ورسو ویل دي چې د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلې او ټینګار کوي چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانۍ د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی د هیواد د روان امنیتي حالات په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې د خپلې پښې د علاج لپاره جرمني ته تللی، له اجرایي رئیس او په کابینه کې د امنیتي سکتور له مسؤلانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په خپل رسمي ویبپاڼه کې وایي ولسمشر غنی ډاډ څرګند کړ چې د پښې عملیاتې په بریالیتوب سره سرته رسېدلې او د معالجو ډاکټرانو له لورې له مشورې وروسته به ډېر ژر هیواد ته ستون سي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب ولایت اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. نوموړی په داسې حال کې فاریاب ته تللی چې پرون په دې ولایت کې پوځي عملیات پیل شول. د فاریاب سرپرست والی عبدالستار بارز وایي چې د قیصار ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د عملیات په بری سره روان دي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې عبدالرشید دوستم په میمنه کې خپلو په سلګونو پلویانو ته په لنډه وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو او د ولسي پاڅونونو له قوماندانانو مننه وکړه چې وروستۍ یوه میاشت د دولت وسلوالو مخالفانو پر وړاندې جګړه کړې ده. د وی موږ به ستاسو امنیت خوندې کړو. لا غوسته ځو کابل ته د امنیت په شورا کې به تبند فاریاب قومندانان او کډرونه په پام کې ونیول سي. د فاریاب ولی ویل چې د روانو عملیاتو مشري ملي اردو کوي او د ولسمشر لمړی مرستیال واسي له خلکو سره لیده کاته کوي. په فاریاب ولایت کې بي امنیتي پروسه سو میاشو کې زیاته سوي. ویل کېږي چې په قیصار، المار، پښتونکوټ او دین نور ولسوالۍ کې وسلوال طالبان چې بهرني جنگیالي هم ورسره دي حمله کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد یې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي موافقه کې خپلو هدفونو ته رسېدلی دی. روحانی په یو تلویزیوني وینا کې چې پرون خبره سو وویل، د خبرو له پیله د ایران پر بریالیتوب ډاډه و. د ایرنا د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې روحانی وویل چې د ایران د لانچمن اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو قدرتونو سره موافقه د تقابل پر ځای د رغنده تماسونو له کبله ترلاسه سوه. د راپورونو له مخې دا موافقه به د ایران د پوځي اسرارو د افشا یا د ایران د تسلیمي باعث نه سي. ایران د نړۍ شپږو لوی قدرتونو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره موافقه وکړه چې د لویدیز د لګیدلو بندیزونو د لغوه کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. د امریکا د بارنی چارو وزیر وای په مصر کې روان کړکیچ او د بشري حقوقو لستونزو سره سره متحده ایالات او اروپا لدې هواد سره په اړیکو کې یو کلک بنیاد رامنځته کړی دی. جان کری په قاهره کې خپل مصری سیال سمی شکری سره په کتنه کې له تروریسم سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د ګډې همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ.
We agreed that we must explore opportunities to expand our security.
دوی موږ موافقه وکړه چې باید فرصتونه وپیژنو او د تروریسم د شومو هدفونو په افشا کولو کې امنیتي همکاري پراخ کړو. د امریکا او مصر اړیکې په 2013 کال کې د پوځ لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسی له لری کولو وروسته یو څه ساړه سول. خو له دې سره سره مصر په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم متحد بلل کیږي. د مصر د بهرنی چارو وزیر سمی شکری له خپل امریکایي سیال سره په قاهره کې له کتنې وروسته وویل امریکا او مصر په سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مهمه ونډه لري. د امریکا او مصر د بارونی چار وزیران څو ورځې وروسته لاغې کتنه سره کوي چې متحده ایالاتونو مصر ته د اته اف شپارس جنگي جټ الوتکې ورکړې دي. د کریمیا د تاتارانو نړیوالې کانګرې بیرته له اوکراین سره د کریمیا د یوځای کولو لپاره له ټولو ضروري امکاناتو څخه د کار اخیستو غوښتنه وکړه. روسیې د اوکراین دغه ټاپو وزمه تیر کړه، له خپلې خاورې سره یوځای کړه. په هغې لمه کې چې د کریمیا د تاتارانو د دوهمې نړیوالې کانګرې ګډونوالو پرون د ترکیې په انقره کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبره کړې، ویل سوي چې دغه الحاق باید سمدستي ختم سي او د اوکراین نوی اساسي قانون باید د کریمیا د تاتارانو د پراخې خودمختاري ضمانت وکړي. په دغه کنګره کې له یو شمېر هیوادونو د شاوخوا 200 تاتارانو ډلو ګډون کړی و. ګډونوالو ویل چې دوی د روسیې د امنیتي ادارو د فشارونو له وجې دې ته اړ سول چې له کریمیا بهر کنګره دایر کړي. د نایجیریا چارواکي وایي چې پوځ 178 تنه آزاد کړي چې د بوکو حرام تروریستي ډلې یرغمل کړي و. د پوځ یو ویان په یو خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړې ویلي چې په آزاد سو یرغملو کې 101 یې ماشومان وش پته شدی او لسړی دی. هغه زیاته کړی چې د ژغورنې په عملیاتو کې چې د نایجیریا په بورنو ولایت کې سوي د بوکو حرام یو لړپړی قومندان هم نیول سوی دی. د راپورونو لمخې په دغه عملیاتو کې د سختریزو یو شمیر کمپونه هم تصفیه سوی دی. بوکو حرام لشپژو کلونو راهیسې د نایجیریا په شمال ختیځ کې شخړو ته مخه کړي. د ډله په سیمه کې پر شریعت ولاړ د اسلامي دولت د جوړېدو هڅه کوي. او د 2014 کال د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو مخکښو کاندیدانو د کالیفورنیا په یو لوکس تفریحي ځای کې له خپلو لویو مرستندویانو سره وکتل. میلیاردر چارلس کوخ او د هغه ورور ډیوډ چې د محافظه کار کاندیدانو لوی مالی ملاتړی دی، پرون د غونډې ګډونوال ته وویل چې دوی باید د کوچني حکومت لپاره هڅه وکړي چې د سوداګرۍ په چارو کې زیاته لاسوهنه ونه کړي. په دې غونډه کې د فلوریدا پخوانی والي جب بوش، د تگزاس سناتور تید کروس، د ویسکانسن والي سکاټ واکر او د فلوریدا سناتور مارکو روبیون ګډون کړی و چې ټولو ویناوې هم واورولې. په دغه غونډه کې چې د کوخرونه یې په کال کې دوه ځلې جوړوي، یوازې هغو کسان ته بلنه ورکړل سوې وه چې لږ تر لږه د 100,000 ډالرو مرسته یې کړې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستي څرګندونې غندلې او خبرداري ورکړه چې دا هڅې به ناکامې کړي. په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو هم په یو غونډه کې طالبانو پر نوی مشر غږ وکړ چې د جنگ پر ځای د سولې لار خپل کړي.
مسائل په جنگونو نه حل کیږي، مسائل په ناستا باندې، په صلح باندې، په خیر باندې حل کیږي.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي چې لا هم په ډیرو دولتي ادارو او وزارتونو کې ښځو ته د رهبرۍ په سطح ځای نه دی ورکړل شوی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې اونیس پروګرام درته خبرو. د افغانستان د اوبو د ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو څېړنیزو راپورونو لومړۍ برخه درته خبرو چې پکې په افغانستان کې د اوبو د ستونزو حقوقي اړخ ته کتنه شوې ده.
کابل د سیند حوزه ده چې اوبو پرته له قرارداد بیل چرچرانه چې د پاکستان خاورې ته ورداخليږي او هغوی ترې استفاده کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړی چې دا هڅې به ناکامې کړي. رسنیو تېره ورځ د طالبانو د نوي مشر له قوله په راپورونو کې خبر ورکړ چې ګنې نوموړی د سولې د خبرو مخالف دی. په یو بیان کې چې پرون د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خپور شو، ټینګار شوی چې حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ورسته لدې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوری ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلی او ټینګار کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خپرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې په لیکو کې د اختلاف د پټولو یو هڅه ګڼي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارات د عالي شورا له ادرس خپور شوی، د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی، ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدارا زیادونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوی. بیان همدار زیادونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دینی عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای وټاکي چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه عالی شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نه شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت د طالبانو او حقانی شبکې په لیکو کې وروستي بدلونونه په دقت سره څاري. د حکومت په بیان کې د اختلافونو ته د یوې څرګندې اشارې په ترڅ کې ویل شوي چې وروستیو بدلونونو افغانانو او نړیوالو ته ګڼ شمېر پوښتنې پیدا کړې دي.
په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې د وسلوالو طالبانو پر نوي مشر غږ وکړ چې د جنگ پر ځای د سولې لاره خپله کړي. د سولې د راوستلو لپاره د افغان حکومت سره پیل شوو خبرو ته دوام ورکړي. نور تفصیل له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري پر رپورټ کې.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د یکشنبې ورځې مازیګر یو شمیر دینی عالمان او قومي مشران راټول شوي وو. د طالبانو له نوي امیر وغوښتل چې له دې وروسته دې په هیواد کې د جنگ د دوام پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي او کومې خبرې چې د روغې جوړې په خاطر پیل شوې وي هغه دې پر مخ بوزي. د علماو شورا مشر مولوي عبدالرحمن وویل نور افغانستان کې د جنگ وخت پای ته رسیدلی او باید چې د وسلوالو طالبانو نوی مشران د جنگ او ورور وژنې په ځای افغان دولت سره ستونزې په خبرو اترو هوارې کړي.
مسائل په جنگونو نه حل کیږي، مسائل په ناسته باندې، په صلح باندې، په خیر باندې حل کیږي. موږ د هغه ورونو نه خواستا کوو چې هغه فاصله پیدا کړل دا ناخوالي غالي مداغوره موږ خواست دا چې په دې ملت رحم وکړي. د وینې د تویدو موږ خلاف چې نور مسلمانان ونه وجلې شي او نور مسلمانان ونه ځورېږي او د صلح د پاره چې ارسو خند واقع کیږي نو هغه به ښه کار نه کوي. هغه به د دې مسلمان سره، د مسلمانانو سره، بیا د افغانستان د ملت سره او یا د دې خاورې سره جفاوي.
مولوی عبدالرحمن وای په افغانستان کې وسنۍ جګړه پردیو پیل کړي او قربانیان یې افغانان دي. اوس هم یو شمیر ګوندین لګې دي او په هیواد کې د جګړې په بلشوي اور تیل چوي او هڅه یې دا ده چې تل افغانان ووژل شي، وطن وران شي او دلته د هر ډول روغې جوړې، آبادۍ او پرمختګ مخاوني ولشي. د سولې شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل منیب وای په افغانستان کې د سولې او امن دښمنانو په داسې حساسو شیبو کې د ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور کړ چې په هیواد کې د سولې دپاره د پیل شوو خبرو دوهم پړاو ته پوره چمتووالی نیول شوی و. اوس چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې په ځای د جنگ په دوام ټینګار کړی، باید خپله کړې پریکړه بدله او د سولې خبرې بیا پیل کړي.
هغه پیغام هغه ورونو ته رسو، موږ صلح غواړو. دیرش پنځه دیرش کاله زموږ په دې ملک باندې هغه ناخوالې تېرې شولې چې هر کور د غم او د مصیبت هغه غمونو او هغه مصیبتونو څادر خور دی، باید دا نور ټول شي.
قومی مشر حاجی محمد روزی وای په یو ځای کې چې کله اور بل شي، بل شوی اور نور زینو ته هم خوریږي. نو د افغانستان ګاونډیانو ته پکار دي چې له بل شوی اور د ځانونو ژغورلو په خاطر دی په افغانستان کې د اور په وژلو کې مرسته وکړي، او که داسې ونه کړي نو هغوی به هم د باروتو په اور کې وسوځي.
هغه کم مرګ به زمونږ او ستاسو د سلو نه تر دوه سوه پورې دا مازلا دا مشکل دا په جنگ باندې نه حلی، او که چېرته څوک په جنگ باندې حلی دې ته پکی وایي. نو دا جنگ داسې یو شی دی چې دا په یوه نقطه کې بیا نه پاتې کیږي، دا به سرایت کوي، دا به ضرور سرایت کوي. دا خبره
هغه وای که بیا هم په هیواد کې جنگ ته دوام ورکړی شي نو دوی هم خپل ځان او وطن څخه د دفاع حق لري.
نو په افغانستان کې چې کوم مسلمانان اوسیږي دا د هغوی حق دی چې بل پې جنگ تحمیلی، دا به د خپل ځان نه، د خپل ناموس نه او د خپل سر نه به دفاع کوي. دا اسلامي امر دی چې یو بل سړی راځي غیر حق ما وژني، دا زما حق دی چې ځان نه به دفاع.
که څه هم چې د جولای په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وشوې، او دې خبرو په هیواد کې د سولې راتلو دپاره د خلکو په زړونو کې یو څه هیلې پیدا کړې. خو کله چې دوهم پړاو خبرې پیل کېدلې نو دوه درې ورځې وړاندې ترې د ملا محمد عمر مجاهد د مړینې د تایید خبر خپور شو چې ورسره پیل شوې خبرې وځنډېدلې، او د طالبانو نوې مشر اختر محمد منصور که څه هم چې د خپلو داخلي اختلافاتو سره مخ دی، خو بیا هم د سولې په ځای په جنگ ټینګار وکړ، او افغانانو سره د روغې جوړې په اړه پیدا شوې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې.
و امریکا چې په کونړ کې قومي مشرانو او دغه راز دینی عالمانو په یوې غونډه کې د طالبانو پر نوي مشر غږ وکړ چې د جګړې پر ځای د سولې لاره خپله کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه هم اوریدلی شي، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ټلګراف ورځپاڼه لیکي د طالبانو نوی مشر د افغانستان د حکومت او په دې هیواد کې د پاتې نړیوالو ځواکونو دواړو په وړاندې د جګړې د دوام خبره کوي. د ورځپاڼې په وینا په هغه ثبت شوي پیغام کې چې ملا اختر منصور ته منصوب دی او د شنبې په ورځ خپور شوی، نوموړی وایي چې جهاد باید تر هغو دوام وکړي چې په افغانستان کې اسلامي واکمني ټینګه شوې نه وي. تلګراف وړاندې لیکي داسې ښکاري چې د ملا منصور دغه وینا له هغه تصور سره بیخي په تضاد کې ده چې ویل کېدل د ملا عمر ځای ناستې د څوارلس کلنې جګړې په اړه یوه نوې کړنلاره غوره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا به افغان چارواکي چې تېره میاشت په پاکستان کې د سولې د خبرو په جریان کې د منصور د خلکو په مقابل کې ناست ول، او هم د بهرنیو هیوادونو مشران چې د طالبانو په مشرتابه کې بدلون ته په پام سره سولې ته بیا هیله من ول، له ستونزو سره مخامخ کړي. له هند خبریدونکو هندو ورځپاڼې د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په ډله کې د احتمالي ویشلو یادونه کړې، او د مطلب په دوام کې لیکي چې د مشر په توګه د منصور له غوره کېدو د طالبانو په منځ کې څو ډلو ملاتړ نه دی کړی. ورځپاڼې د طالبانو د یو ویان ملا عبدالمنان نیازي څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې هغو کسانو چې ملا منصور یې غوره کړی اصولو ته یې پام نه دی کړی. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې په یو مطلب کې د طالبانو د مشر ملا عمر مړینې ته په پام سره د افغانستان امنیتي وضعیت بې ثباته بللی، او وایي چې وضعیت ښایي له دې هم خراب شي. ډیلی میل لیکي داسې اندېښنې موجودې دي چې له داعش سره چې اوس حضور په افغانستان کې کمزوری خو مخ په زیاتېدو دی د یو شمېر طالبانو احتمالي یو ځای کېدل به شخړې نورې هم زیاتې کړي. ډیلی میل وړاندې لیکي چې د ملا عمر د مړینې د خبر په تایید سره دې ته اندېښنې زیاتې شوې چې ښایي داعش په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې په یوه بل قوه چلنج بدله شي. د ډیلی میل په لیکنه د خراسان ولایت چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه کوچنۍ څانګه بلل کېږي ښایي اوس چې د طالبانو په منځ کې اختلافات رابرسیره شوي د داعش لخوا له زیات مالي ملاتړه برخمن شي. او وسم له مخکنی وادي سره سم د افغانستان د اوبو د ستونزې په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو څېړنیزو راپورونو لومړۍ برخه خپرېدو ته چمتو ده. په دې برخه کې دا موضوع څېړل شوی چې افغانستان څومره اوبو لري، د اوبو څخه څومره استفاده شوی، او دغه راز د اوبو ستونزو ته له حقوقي پلوه کتنه شوې ده. دا څېړنیز راپور زما همکار احمد شیبر ترتیب کړی دی.
افغانستان په خپل سباندې شپږنیم لکه کیلومتر مساحت کې د اوبو پنځه حوزې لري، خو بیا هم دغه هیواد د اوبو له سختو ستونزو سره مخامخ دی. یو ویلتی څېړونکي دا ګڼي چې د افغانستان اوبه ګاونډیو هیوادو ته بهیږي او له هغوی سره د اوبو د ویش تړونونه نه لري. افغانستان له ایران پرته له نورو ګاونډیو هیوادو سره د اوبو تړون نه دی کړی څو له نړیوالو قوانینو سره سم له خپلو اوبو استفاده وکړي. له پاکستان سره چې تر بل هر هیواد افغانستان ور سرحد لري، د ځینو څېړونکو په باور دغه تړون سیاسي ستونزه پیدا کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی دغه مشکل ته اشاره کوي او وایي
کابل د سیند حوزه ده چې اوبه پرته له قرارداد بیل څونو چرانه دي د پاکستان خاورې ته ورداخليږي او هغوی ترې استفاده کوي. ان هغه مانندر چې په حقوقي لحاظ کوم جواب نه لري، بلکې دله پالیسی موږ ترسیات نه لري ترې استفاده نشو کولای او همدارنګه په خپل حال هم ورته داخلي دلې نشو. مثلا کچې د موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کوم ولادت ډیورنډ پرستات پیژن، ولی کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت داخليږي، دا کوم وي ستاس تر دغه چې پر دې څه استفاده وکړي د نورو سره بندونه پکې جوړوي شوی د څه کولای چې دومره مقدار وبم درخه ولادت چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو
د کابل سیند چې د سنگلاخ له سیمې سر چشمه اخلي د پخمان په اونۍ دره کې بهیږي، بیا د میدان جلګه خړوبوي او د چهاردی د ولسوالۍ له لارې کابل ښار ته داخلي شي. وروسته د پخمان او لوګر له سیندونو سره یوځای کیږي. وړاندې د سروبي په جلګه کې د پنشیر له سیند سره جلال آباد ته ځي او په ننګرهار کې د کونړ له مست سیند سره مهمند ایجنسۍ ته بهیږي. د نړیوال بانک د وی چرنی لمخي د کونړ سین په هر ثانیه کې 1400 متر مکعب تخمین شوی دی. ریاض درمن د چاپیریال ساتنې په برخه کې ماسټری لري او د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې د چک جمهوریت په مرکز پرا کې پوښتنه بوخته. د وی چې افغانستان باید تاریخي ستونزو ته ونه ګوري او له پاکستان سره د اوبو په برخه کې تړون لاسلیک کړي.
سیاسي اړخ د دې دومره مهم نه دی، دلته تخنیکي اړخ مهم دی. چې تر موږ د دې په دوه هیوادونو په منځ کې د اوبو په سر یو تفاهم نه وي، زموږ د شخړې به ورځ تر ورځ زیاتېږي او له ټولو عمده لامل به همدغه وي چې دغه دوه هیوادونه دې ته نه تیاریږي چې دوی سره کینی او د اوبو په شخړو باندې خبرې وکړي، ځکه د دې مستقیمه اغیزه په دواړو طرفونو باندې د خلکو په ژوند باندې او د هغوی په اقتصاد باندې ده. دا هیوادونه مجبورن باید کینی او دا خبره ومني دا یو حقیقت دی چې دا یو ستونزه ده او دې لړ کې باید دوی جدي اقدامات وکړي.
د کابل سیند 200 کیلومتر دی چې 460 کیلومتر د افغانستان دننه بهیږي. دغه سیند د افغانستان د اوبو د دوهمې حوزې جز دی. نړیوال بانک په یو څېړنه کې څرګندوي چې د کابل سیند په لومړۍ برخه کې 495 میلیونه متر مکعب اوبه هر کال جریان لري او د پنشیر د حوزې 3.25 میلیارد متر مکعب اوبه له دې سره یوځای کیږي. بیا د کابل سیند په شکتنۍ برخه کې 19.28 میلیارد متر مکعب اوبه تخمین شوی دی چې هر کال بهیږي. که څه هم د دې اوبو اندازه د افغانستان د نورو سیندونو په څیر دقیقه معلومه نه ده چې څومره بهر ته ځي، خدا څرګنده ده چې د کابل د سین اوبه لږې نه دي. نو که چیرته د ډیورنډ سیاسي ستونزه وي، مشکل به څرنګه هواري شي؟ نصر الله ستانکزی وایي چې دا ستونزه افغانستان په کور دننه هوارولی شي.
د افغانستان دولت باید د دې استفاده وکړي خپل اوبه په خپل قلمرو کې څنګه هوارولی شي. په حقوقي لحاظ یا د حقوق زیست چاپیریال ساتنه دی حقوق له نظر تاسو د اوبو طبیعي مسیر کې لاس نه سی ویلی د دولت په عنوان ما په خپل چارو کې مثلا موږ نسو کولی چې له کنال دا سیند وګرځو داسې په نورسال وړو بېرته راوړو بدخشان او پنجشیر راکته کړو دا نسو کولی اما په دغه طبیعي مسیر کې چې دغه سیند وانه موږ په صنعاتو بندونو ترې جوړولی شو کانالونه ترې ایستلی شو یلی ترې ایستلی شو موږ باید دغه ظرفیت پیدا کړو.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د څېړنې له مخې د کابل پر سیند د باغدري د برېښنا بند د ګلبهار د برېښنا بند د دوهم سروبي د برېښنا بند د کونړ د برېښنا د شال او څاګي بندونه د کامی بند او د ګامبيري د بند د جوړېدو امکانات شته. دغه بندونه د پیسو ترڅنګ زمان غواړي. د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د څېړنې له مخې د باغدري د برېښنا بند له شپږو تر اتو کلونو وخت اړتیا لري. د کونړ دواړه بندونه تر لسو کلونو پورې وخت شایع ونیسي، خو د سروبي دوهم بند ممکن په پنځه کاله کې جوړ شي. د افغانستان د اوبو څلورمه حوزه د بابا او سفیدکول جنوبي خوا سرچشمه اخلي چې مهم سیند د هلمند دی. دغه سیند د افغانستان تر ټولو اوږد سیند دی چې 1.5 کیلومتره د افغانستان د خاورې دننه بهیږي او بیا ایران ته ځي. د ظاهر شاه د سلطنت د دورې وروستي صدر اعظم محمد موسی شفیق په 1950 کال کې په کابل کې د ایران د شاهي حکومت له صدر اعظم امیر عباس حویدا سره د هلمند د سیند د اوبو تړون لاسلیک کړ. خو بیا چې کله د 1952 کال د سرطان پښپښ وشتمه د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا وشوه، له ایران سره د هلمند د اوبو د تړون تایید وځنډیده. خو سردار محمد داود د خپل جمهوری دولت په وروستیو کې دغه سند توشیح کړ. په دې تړون کې ایرانیانو له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې یو لړ ژمنې کړې وې. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانکزی وایي که چېرته له پاکستان سره افغانستان د ډیورنډ د ستونزې سربیره د اوبو په برخه کې د اوس لپاره تړون وکړي، ممکن اسلام آباد د ایران په څیر په خپلو ژمنو وفا ونه کړي، ځکه چې زموږ دولت کمزوری دی.
مثلا پاکستان مو سره واده وکړي چې موږ دغه شوکار سره کوله که چې ایران خپل هغه د هلمند اوبو د تړون ماهرې کې چې وګوري واده یې کړي د خواته پلاستیسات جوړوي د خلکو په ژوند تغیر راوړي دا که یخ یخ کوي هېڅ شی نه دي کړي یا برق ورکوي یا مثال دی. اما موږ کله پاکستان سره موږ پاکستان عین روش ته موږ سره کوي دپاره چې موږ یو ضعیف دولت یو نس کولای مثلا خپل ټکنالوژي نه لرو چې د خپلو منابعو نه استفاده وکړو.
د افغانستان په شمال کې بیا د آمو سیند چې د اوبو د لومړۍ حوزې برخه دی 2540 کیلومتره طول لري. دغه سیند له پامیر سرچشمه اخلي. د آمو سیند د منځنۍ آسیا له هیوادو سره د افغانستان سرحد تشکیلوي چې د تاریخ لیکونکو په وینا دا سرحد د افغانستان لومړۍ طبیعي منل شوی سرحد دی. په 13مه پیړۍ کې چې کله احمد شاه بابا د بخارا لور ته د حملې په نیت لاړ، نو د بخارا د وخت پاچا د سولې وړاندیز وکړ او د آمو سیند د دواړو خواوو د سرحد په توګه ومنل شو. د آمو د سیند د اوبو په برخه کې د افغانستان حکومتونو له پخواني شوروي اتحاد سره یو لړ تړونونه کړي وو. په دې اړه نصرالله ستانکزی داسې وضاحت ورکوي.
له شوروي اتحاد سره په دغه مسلې په ارتباط د خلقیانو تر اوایلو پورې 50 کمیشنونه تعین شوي دي. تیر شوي دي سوابق لري هلته صفري نقطې په عمومي ډول ویل کېږي چې تعین شوي دي، اما هلته کمیشنونو کار کړی 50 کمیشنونو ورباندې کار کړی ده. څلور 50 دي که 50 کمیشنونه د ظاهر خان له زمانې نه شروع بیا تر داود خانه پورې او د خلقانو په عوایدو کې هم ما لیدلي وو یو چیرمې لوستي وو چې کمیشنونو کار کوي. وروسته د هغه نه هغه قصه ودرېده. یو لوی مشکل هلته دا ده چې هلته آمو د موږ خاوره خوري چې په وروستیو کې امکان لري مشکل ایجاد شي. سیند غاړې یخوا ته پخې دي، دخوا ته خامې دي، که هلته دقیق نه شي صفري نقطې سره دغه پوراستیک کې مشکل ایجادوي.
د آمو د سیند د ژویو د ستونزې په اړه د چاپیریال ساتنې د برخې متخصص ریاض درمل د افغانستان حکومت ته داسې وړاندیز کوي.
آمو سیند چې دی پاغې کې موږ د ایرال سیند د پاره موږ نړیوال صندوق لرو چې پاغې کې دوی هیوادونو ته همدغې لپاره مرستې ورکوي تر څو دوی د هغې او په همدغې سیندونو کې دننه موجودات چې دي دوی ژوند ته ورپېښ خطر راکم کړي. متاسفانه افغانستان په دې کې شمولیت نه لري. افغانستان ته پکار دي چې دغسې نړیوالو سازمانونو ته چې د ګډو یا د مشترکو اوبو یا د سیندونو پر سر باندې جوړ شوي چې پاغې کې شمولیت اختیار کړي، د هغوی ممبرشپ واخلي تر څو پیسې راواخلي او وی کاری. او د دې جوړول مهم دي، یعنی که موږ جوړ نکو داستونز به ورځ پر ورځ زیاتیږي ځکه اوبه هلته شته دی او د خاورې حالت نه تغیریږي.
د افغانستان بل سیند ترکمنستان ته بهیږي چې د دې سیند د اوبو سند هم نه دی لاسلیک شوی. دا د مرغاب سیند دی چې د اوبو د درېمې حوزې جز دی او له سفیدکو او د ترکستان له تیربند څخه سرچشمه اخلي. د لویدیز لور ته درومي بیا د مرغاب په سیمه کې د قیصار رود ورسره یو ځای کیشي او له 98 کیلومتر واټن روسته د ترکمنستان قراقورم ریګستان ته بهیشي. په تیرو 13 کلونو کې چې شاوخوا 1.5 امریکا یو ناټو ځواکونه په افغانستان کې وو او له نړیوالې ټولنې سره افغانستان نږدې اړیکې لرل، ولې له ګاونډیو سره افغان دولت د اوبو ستونزه هواره نه کړه؟ نصر الله ستانکزی وایي
پدې دلس کلو کې د نړیوالو د پیسې آسیایي بانک موږ ته قرض راکړو، جهاني بانک راکړو چې برقم له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان دا وخت دا پیسې چې موږ په داخل کې بندونه باندې لګول وې شاید ضرب موږ برق نه درلود په ټول مدت کې درلود، اما موږ ته زیربنایي تاسیسات او د اوبو پرابلم په ډېر حد پورې اړه لیده.
تیر خو تیر شو، خو اوس په افغان دولت څه کوي؟
افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو د ځانګړو لړیو لومړۍ برخه مو واورېده. په دې کې مو په افغانستان کې د لویو سیندونو او دغه راز دا چې د دغو سیندونو اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او افغانستان ترې ګټه نه اخلي، په دې اړه مو د چارو د کارپوهانو نظرونه واورېدل. دا لړۍ دوام لري، کولی شئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې بیا واوري. او اوس هم قسیم سولمل ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړی چې د هڅې به ناکامې کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی د هیواد روان امنیتي حالت په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب ولایت اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. نوموړی په داسال کې فاریاب ته تللی چې پرون په دې ولایت کې پوځي عملیات پیل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد یې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي موافقه کې خپلو هدفونو ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په مصر کې له روان کړکېچ او د بشري حقونو له ستونزو سره سره متحد ایالات او اروپا له د هیواد سره په اړیکو کې یو کلک بنیاد رامنځته کړی دی. د نایجیریا چارواکي وایي چې پوځ 178 تنه آزاد کړي چې د بوکو حرام تروریستي ډلې یرغمل کړي وه. د کریمیا د تاتارانو نړیوال کنګرې بیرته له اوکراین سره د کریمیا د یو ځای کولو لپاره له ټولو ضروري امکاناتو څخه د کار اخیستلو غوښتنه وکړه. د 2018 کال د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو مخکښو کاندیدانو د کالیفورنیا په یو لوکس تفریحي ځای کې له خپلو لویو مرستندویانو سره وکتل. او د روسیې یو پوځي هلیکوپټر پروند د زرګونو نندارچیانو په مخ کې د نمایش پر مهال راولوېده. په دې پیښه کې د الوتکې یو پیلوټ او یو بل کس وژل شول.
لقاسم سولمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. که بشپړ خبرونه که پوره خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام درته خبرو. د غرض به واوري چې د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي چې تر اوسه پورې په لوړو دولتي ادارو یا په لوړو پوستونو کې ښځو ته د ښځو د مقررې ته توجه نه ده شوې. راځو همدې موضوع ته. د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي لا هم په ډېرو دولتي ادارو او وزارتونو کې ښځو ته د رهبرۍ په سطح ځای نه دی ورکړل شوی. دلبر نظري دا څرګندونې پرون د ښځو لپاره د ملي کاري پلان د پراختیا په هدف په جوړه شوې غونډه کې وویل او زیاته کړه چې دا پلان تر اوسه په دولتي ادارو کې نه دی عملي شوی. تفصیل د ناجیه صفوي په راپورټ کې.
سره له دې چې له افغان میرمنو سره لا هم په ټولنه او یو شمیر ادارو کې د ناوړه او توپیری چلن راپورونه ورکول کیږي، د افغانستان د ښځو چارو وزارت داسې هڅې پیل کړي چې د رهبرۍ په سطح کې د ښځو ونډه زیاته شي. د ښځو چارو وزیره دلبر نظري د ښځو لپاره د ملي کاري پلان د پراختیا په هدف په یوه جوړه شوې غونډه کې وویل اوس هم دا پلان په ټولو دولتي ادارو کې نه دی عملي شوی. میرمن نظري وویل ټولې حکومتي ادارې باید هغه پلان عملي کړي چې ویل شوي، تر راتلونکو 5 کلونو پورې به په دولتي کچه د ښځو ګډون 10% ته ورسیږي.
از تمام ادارات دولتی که موین صاحباشون
تشکیل در طول اروند وزارتونو چې نن ورځ د غونډې ته موینان راغلي دي، غوښتنه کوم چې د دې پلان د تطبیق په برخه کې جدي پام وکړي. په راتلونکو 50 کلونو کې لکه څنګه چې دولت ژمنه کړې چې 30% افغان میرمنې تر 2000 میلادي کال پورې باید د رهبری پړاو ته ورسیږي، دا باید وزارتونه تطبیق کړي.
که هم یاد وزارت په دولتي ادارو کې د ښځو د اوسني ګډون په اړه ارقام ورنکړل، خو زیاته کړه چې تیر کال په قضایي او عدلي برخه کې د ښځو ګډون 14% و. دوی وایي چې په نورو بیلابیلو برخو کې هم ښځې ګډون لري، خو د ګډون کچه یې د قناعت وړ نه ده. په دولتي ادارو کې د رهبرۍ په کچه کې د ښځو له کم حضور نه شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویلي چې د ملي یووالي په حکومت کې به ښځې په ټولو سیاسي او ټولنیزو برخو کې حضور ولري. په عین حال کې یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي چې افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په دولتي ادارو او وزارتونو کې د رهبرۍ په سطحه کې د ښځو ونډه زیاته کړي. ښځینه فعاله همیرا حقمل په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو حضور اړین ګڼي او وایي چې حکومت باید دې برخې ته جدی پام وکړي.
نن موږ په افغانستان کې تعلیم کرده او تحصیل کرده خویندې او میندې لرو، او دوی په پوره مسؤلیت پذیرۍ سره کولی شي چې هغه ورسپارل شوې دنده په بهترینه وجه مخته بوځي. د حکومت مهمترینه دنده او وظیفه هم همدغه ده چې هم د خپلو وعدو په اساس او هم د اړتیا په اساس سل په سلو کې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
سره له دې چې په یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې د رهبرۍ په سطحه کې حضور لري، خو ښځینه فعالانې د حضور د پام وړ نه ګڼي او ټینګار کوي چې حکومت باید دې برخې ته توجه زیاته کړي. دوی وایي که چېرې حکومت په دولتي ادارو کې د ښځو حضور ته پام ونه کړي، د ټولنې د دې نیمایي برخې ملاتړ به له لاسه ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مبارک شاه له لوګر څخه په خپل پیغام کې لیکي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ګټنه لري، ځکه چې طالبان نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګ شي. عبدالملک صدیقی د هلمند لمارجې ولسوالۍ څخه لیکي چې د افغانستان د دولت او د طالبانو له مشرانو څخه غواړم چې ژر سوله وکړي، بس د نور ډیر وزورېدلو. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه بیا لیکي چې زما په نظر د طالبانو د مشر په توګه د اختر محمد منصور ټاکل به په افغانستان کې جنگ بیا نوی کړي. نوموړی دغه راز په یو بل پیغام کې بیا لیکي چې د طالبانو له نوي مشرتابه څخه غواړم چې د پاکستان فشارونو ته دې نه تسلیمیږي او د سولې خبرې دې بیا پیل کړي. یو بل اوریدونکي بیا په خپل پیغام کې لیکلي چې اشرف غنی دا زموږ د اوبو غم ولې نه خوري چې زموږ ټولې اوبه نورو هیوادونو ته روانې دي. دا اوس تاسو ته پیغامونه چې د افغان بی سیم مخابراتي شرکت 813 شمیرې له لارې مو موږ ته راستولې وو. پیغامونه ډیر راستولې، تاسو یو دنیا مننه. موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو او اوس هم ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټ پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي وسئ، د دې به هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ازادي رادیو تل هڅه کړې ده چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پلټنې په اړه له تاسو سره مرسته وکړي. که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، ورپسې خپل نوم واخلی او د تلیفون شمیره ووایی. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې دوا داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې دوا ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او د دوی په اکلا په دوو تلیفوني پیغامونو کې معلومات شته. ګرانو دوستانو، آزادی راډیو ته تل د آزادی راډیو اوریدونکو تلیفون کوي چې ځینې کسان دوی بی ځای زوروي او دوی ته بی ځای تلیفونونه کوي. دغو اوریدونکو په وار وار لمنګه څخه هیله کړې ده چې دغو کسانو ته ووایي چې لطفاً دوی م زوروي. یو ور بیا هم دغو دوستانو ته چې زمونږ اوریدونکو کوم چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي بی ځای تلیفونونه کوي، له دوی څخه هیله کوو چې لطفاً دغه کسان پریږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي او دوی مزوروي. ګرانو دوستانو، ډیر به مونږ زنده راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 42 02 21 12 1 5. تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو څخه اورئ. په آزادی راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. کدنه نو زه دغه پروګرام تاسو په آزادی راډیو کې ونه ورت. تاسو کولای شئ چې د آزادی راډیو انټرنیټي پانه ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام نه سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوه هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورک شوو عزیزانو په اکله پکې معلومات دي.
السلام علیکم. زه رحمت جانان د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. چیرې ونه کې د مساکر یو هغو هیتون کې زنګ والی وو چې زما ورور ادلاکم نمی زه د پلار نمی اجرانه شو ادلاکم نام د مساکلا چې زما تر معلوم دی. دا دوستان زما پیغام اوري په دغه نمبر زما سره پروا سپارته 3515 سپارته سپارته 3515.
محمد ایمان رحمت مدلغمان ولایت څخه ما سره دلته یو کس ده چې تقریبا دوه کاله کېږي همدلته د لغمان په ولایت کې اوسېږي. ګل محمد فلزان معرفي کې د نارین ولسوالۍ څخه مخکینی غاښونه د چینجن غوندې دي. که د هر چای ما ته د په دې شماره تلیفون وکړي 0000 99 1 9 0000 99 1 9. ما سره د په دې لمبر باندې اړیکه ونیسي.
د آزادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0000 42 14 45. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اوري. په آزادۍ رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې آزادۍ رادیو ته تلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اسمسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. ګرانو دوستانو، تاسو کولای شي چې د اتصالاتو د 1 شمېرې لاره نه موږ ته اس ام اس هم راولېږي او خپل ورک شوی عزیز لټوي. وس ور ورسید هغه ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زما کې وان ډوال وخت محمد قاسم مې هر چا ته پاتې دا چې یو کد زما په دمبر باندې څنګه کوي چې فراریا سلور کیلو ویو دوا دوا
بله سلام علیکم در زاده رادیو ته سلامونه اونې کیلې ما یو ورور دی د اختر محمد په نامه مشوره په تور باندې دی او زه مو یو د هلمند ولایت د ساکلاد ولسوالۍ موزت د کلی سفره کوم تقریبا یو کال کیږي د کورونا درګه سوي دی کچیر دې د پاکلې څوک معلومات ولري او یا دې په خپل اعلان اوري مرسته دې د تلیفون په دې شماره باندې ځم وایي سپر اویا دوه واره شپږ یو پنځوس نه سوه اووه اتیا شماره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر شپږ شپږ پنځه یو نه اته اووه السلام علیکم
نو زمونږ د فضل ربی په نوم باندې یو نفر ورک شوی دی بیا بل ورځ تقریبا تیر دشمبر په ازادي راډیو کې د بالامرغاب ولسوالۍ نه چا خبرې وکړلې چې هغه په بالامرغاب ولسوالۍ کې د مونږ سره دی همدغه سړی چې د بالامرغاب په ولسوالۍ کې وایي چې ما سره دی ما سره په دې شمېر ټلیفون وکړي صفر اووه سوه درې شپېته شپږ اتیا یو اتیا شمېره زر بیا تکرارم صفر اووه سوه درې شپېته شپږ اتیا یو اتیا مننه
زمون یو کس ورک شوی دی په زل په نوم باندې د پلار نوم یې حاجي جانان ده د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ مربوط د برګ کلي په نوم باندې اوسېدونکی ده هغه دا څوارلس کاله مخکې ورک شوی ده که چا ته د په زل په نوم د حاجي جانان زوی چا ته پته وي او یا یې لیدلی وي او یا یې ورته پته وي نو په دې نمبر دې مونږ ته زنګ ووهي مونږ په جلال آباد کښې سکونت لرو زنا د شمېرې تلیفون نمبر دا ده صفر اووه سوه درې شپېته شپږ اتیا یو اتیا جلال آباد صفر اووه سوه درې شپېته شپږ اتیا یو اتیا جلال آباد د بسم الله یا نصرت یا د سمیع الله په نوم باندې دې شمېرې ته زنګ وهلی سئ موږ به ستاسې حوال واخلو وسلام
السلام علیکم زه سید ګل د ننګ ولایت ساکلا ولسوالۍ ته زنګ درته وم زما یو زوی دی چې د محمود الله په نامه باندې ورک دی چې په دغه روژه باندې څلور کاله پوره سو اوس په پنځم کال کښې دی څلور نفره ورک دي یو د تازه ګل زوی دی چې نوم یې نه ځه چې د حاجي سالو اکا لمسی دی یو عبدالرؤوف نومېږي د شهزاده اکا په کیر زوی دی یو عبدالحمید نومېږي چې د عبدالحد لالا زوی دی یو د چهارسای دی چې دغه دوه سره ورک دي هر یو جلا جلا سره ورک دي نو زه دغه زنګ درته وایم چې څوک دي ما ته دغه رقم رقم زنګونه نه وایي چې یوولس نمبر ما ته راغله چې بله پلا باندې دغه دې دوی دي خدای تعالی دې دغه خلکو ته انصاف ورته ورکړي نو که چېرې یو چا ته معلوم وي دغه نفر په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووایي صفر اووه نه درې اته شپږ درې درې اووه څلور دوهم نمبر صفر اووه نه څلور اووه پنځه نه دوه یو یو د دوهم وار دپاره بیا درته وایم صفر اووه نه درې اته شپږ درې درې اووه څلور څه دوهم نمبر صفر اووه نه څلور اووه پنځه نه دوه یو یو نو دغه خلک دي بیا رنګونه نه وایي یوولس رنګه ما ته راغله چې یو زما سره دی یا بل ور زما سره دی دغه خلک چې دي دغه چې دا ورک دي دغه پنځه نفره بس ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله په فضل د خدای چې یو تازه ګل زوی دی د مساکلا د ولسوالۍ یو د شهزاده اکا زوی دی د مساکلا د ولسوالۍ بل د عبدالحد زوی دی د مساکلا د ولسوالۍ بل د چهارسای دی د عبدالعلي زوی دی چې د ملا غلام اخوند په کیر مسی دی نو د چا شپږ کاله د چا ادنه کاله حتی د ازما د زوی دی چې د محمود الله په نامه باندې دې سږ کال پنځم کېږي چې په دغه روژه پنځم تولیدلی دی نو په دغه لمبر دې مونږ ته زنګ ووایي او نور خلک دې تلیفون نه وایي زنګ دې نه وایي که چیرې زنګ ووایي
شخصا دا غالق ما سره خبري کې لدی مشه تکلیف نه راکې. سلام علیکم.
السلام علیکم. حسیب الله صداقت یارم له لغمان څخه. زما یو ورور شوی په نوم دی نوید. کدا هر چا ته معلومات په دغه شمیره دی ماته زنګ وهي دوره که افغانۍ هم جایزه لري. د تلیفون شماره اعلانوم: 0825 بیا یو ځل شماره اعلانوم: 0825 په دغه شماره هر چاته یې نوم آسیب الله صداقت یار ده. د نوید نوم ورور مې نوید ده. او سپین جامې په تن کې دي، تورې چبلکې دي، سپین خواله ده. کار چا در پته وي 2,00,000 افغانۍ جایزه لري. نورم دا خسته نشم. خدای په امان.
الو السلام علیکم. زه ظاهر شاه د کرباغ له ولسوالۍ د ملنګخېلو له کلي خبرې کوم. زما یو د انډیوال زوی ورک ته چې فرید نومېږي، د شوبال د کلي اوسېدونکی ده. که چاته د ده په هکله باندې کوم معلومات وي نو په دغو نمبرو دې زنګ ووهي. په دې کندهار د کابل په غټه لار باندې دا 2,000 ورځې کېږي چې نظر کړه سوې ده. د کندهار تر غزنی پورې نو دا معلومات که چاته وي په دغو نمبرو دې زنګ ووهي: 0900 8,000 4,000. وسلام.
احمد لا بلوس نه کندهار ولایت د پنځه ولسوالۍ د کښته جمراسي څخه د چلتون پر کښېمه. زموږ یو قریب زما د عمه زوی دی، د ګلستان څخه نادره کسو دی. تقریبا 2 کاله کېږي. د ده خپل نوم چې عداد خان دی، د پلار نوم غلام دی، او د ورونو نومونه تورک او لالګل دی. که هر چا چې پیدا کړی آیا زما خبره دی خپل اوري نو د ټلیفون پر دې شمېرې زموږ سره د اړیکې ونیسي: 0800 8,000 4,000. بیا دغه شمېره تکراروم: 0800 8,000 4,000. وسلام به احترام.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما نوم ضیاءالحق دی، د هرات د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما د اکا زوی دی په نامه د عبدالبصیر، چې د پلار نوم یې دی محمد زمان، د نیکه نوم یې دی حاجي عبدالرحمن. د کراچۍ د ښاره د 15 کاله کېږي، 16 کاله کېږي چې ورک دی. تقریبا د 10 کالو د 20 کالو عمر یې دی. که هر څوک د پاک فال برک لري مرته به دغه شماره زنګ ووهي. د افغانستان نمبر دی 0800 9,000,000. یوه شماره بیا تکراروم: 0800 9,000,000. دی د پاکستان څخه ورک دی. د پاکستان شماره هم تکراروم: 2,02 کوډ دی 10,10,10,10,10,10. یوه بیا شماره تکراروم: 2,02 10,10,10,10,10,10. ما څو واره کوشش کړی دی، اعلان مې کړی دی، ازادي راډیو نه دی نشر کړی. زه خواهش کوم چې دا پلار دی دا زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
زه ګرام بریالی یم. اړیکه مې له تاسو سره د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ نه نیولې ده. زه یو پیغام پرېږدم، ویلږي چې زما پیغام ورته نشر کړي. زما یو ملګری دی د صدیق الله په نامه دی، د سیری د ولایت دی، د سرمرغاو د کلي دی، د جکلي ماکا زوی دی، د کاری محبوب الله او د حمدالله ورور دی. دا درې میاشتې کېږي چې ځای نه راکه سوی دی، 10 کاله عمر لري. نو که هر چا ته د پاکله معلومات وي هم دی خپل زما ملګری زما راغلی زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده: 0803 15 9 9 8. تلیفون شمېره یو ځلې بیا تکراروم: 0803 15 9 9 8. هیله کوم چې دا زما پیغام راته نشر کړي. شایسته خبرونه، شایسته اورېدونکي، د خدای په امان.
سلام علیکم. زما نوم عبدالله دی، د بادغیس ولایت بلا مرغا د ولسوالۍ د جوخوجي د کلي. زما یو ورور په نامه د ملا عبدالعلي دا 14 کاله کېږي خامخا چې ورک دی، په سبقه به چې تللی و. که چاته پاته وي د ده په عقله باندې یا څوک معلومات لري زما دغه نمبر ته دې زنګ ووهي: 0800 9,800,000,429,420. شماره یو ځل بیا تکراروم: 0800 9,800,000,429,420. سلام علیکم.
زه مروا سادات غرکنو د خانانو د کلی سره تاسو تسمه معلومات یې دي. سلامونه. زمان یو روز دی یوسف په نامه دا دوه کاله کېږي چې ورک ده. که هر چا ته دې په اړه معلومات وي ما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ راووي. 00 99 99 50 00 99 99 50.
الو السلام علیکم، زه د پراره ولایت د ګلستان ولسوالۍ د چرا د کلي څخه خبره کوم. زموږ یو لک عزیز دی چې په نامه د اقبال دی، د حاجي سربلان زوی دی، د باغ و د بختیار ورور دی. دا 25-30 کاله کېږي چې ورک دی. دا درې ورځې مخکې ازادي راډیو ته زنګ وهلی و، د هغه پیغام یې نشر شوی دی. موږ د ده د تلیفون شماره نه و پرېښې، په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووي. 0 9 4 8 2 2 3 4 مهرباني به په دغه شماره باندې موږ ته زنګ ووي، که یاد دا خپل غږ اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووي. وسلام.
زه عبدالستار یم، د پلار ولایت یم، د ګلستان ولسوالۍ یم. زما یو زوی دی ورک دی چې د قادم له عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا 4 کاله کېږي یا 5 کاله کېږي چې د کندهار او د بولدک په لویه لار باندې ورک شوی دی، د ارغسان او د ترنک تر مابین. نو که چېرې د دغه معلومات هر مومن مسلمانانو ته د په اړه باندې یو معلومات ولري، یا د مړه یا د ژوندي په دغه نمبر باندې، دا به ما ته یو زنګ ووي د خدای دپاره، که چېرې څوک دا کار وکړي. زه به ډېر خوشحاله یم. زما د نمبر ټلیفون شمېره ده 0 85 52 800 93. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم، 0 85 52 800 93. زما ټلیفون شمېره ده.
زما یو انډیوال دی د احمد په نامه، د خدای اداره قاضي دی، د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ دی. تقریبا 10 میاشتې کېږي چې نادره که شوی دی. هر څوک د ده په اړه معلومات لري او یا دی خپله زما اوري، د ټلیفون دغه دوه نمبرو ته دې زنګ راووي. 0 0 2 2 0 4 2 4. او بل نمبر دی 0 0 3 4 1 5 5 1. وسلام.
بلې، السلام علیکم. زه نظر ګل د زابل ولایت نه. ما یو وخت په کندهار کې کار کوم، بیا مې ورور هم راسره و. نورون محمد خان نیمیږي، بیا مې زه زندالم ورور، زه له شاپ سر ځم. دوه ورځې پاس بیا مې زنګونه هم ورول، ټلیفون یې کار نه کوي. تقریبا یو کال کېږي اوس نه ده راغلی، زراک یې نه ده معلوم. اوس پسې ګرځو، نو کوم راپیدا کوي. ډېره مننه. به محمد خان نیمیږي، نمبر مې دا دی 0 0 5 3 9 3 0. بیا یو تکراروم، 0 0 5 3 9 3 0. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد اکبر د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د چروانه خبر کوم. ما ورور رحمت الله نمیری دوه کاله کېږي له خپله کوره څخه نادره کوي. موږ چې نه زمړه او نه د ژوندي د رکړه چې هر مسلمان ورور ته د پاره معلومات لري، ما ته دې په دغه شماره زنګ راوي. 0 0 0 1 2 2. شماره یو ځل بیا 0 0 0 1 2 2. هر مسلمان ورور ته کې معلومات دي،
السلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بیا مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.